طالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنان از هر ورسه قدرمان اوریدون کتاست سلام رنده کم دی ازاده راژیو دی او ساعت اخبروانی تا خراغل است. قدرمان اوریدون کو دی اخبروانی پر دیر برخه که دی ازاده راژیوی مجلی اونیس پروگرام خبریگی خوله هغه مخ که پلند خبری برخه که با واوری چه طالبان او امریکایی چارواکی که چه هم ده سول ده موافقه ده لاسلیک دقیقا نیتا نخیی خواهی ده گوتو پشمار رزی ورتپاتی دی. لند خبری برخه ده خبرونه پدوام که رزی لمره خبرونه واوری. ده هم ده خبرونو سرچکی ده انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چه پر روانو دره و چلور ورځو که با ده ولس مشری ده انتخاباتو وروستی نتایج اعلان شي. ده ترانسپورت وزارت ده هغو لارو ده خلاصی دو لپاره هلی ځلی چټکی کړی دی چه ده درنو واورو لکبلا بندی شوی او ده اوکراین ده هوای شرکت ده نسکوری شوی الوتکی ده قربانیانو پیاد جوړ شوی چلی ده کیف په هوای ډګر کې پرانستل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لانجمنو رایو د بیا تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ شوی دی او په دریو څلور ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې د سیاسي ګوندونو څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړې او اوس د کمیسیون دارالانشا پر خپل وروستي راپور کار کوي.
برای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داده شد که گزارش
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته دنده وسپارل شوه چې خپل راپور د کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي او تر دریو څلورو راتلونکو ورځو پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په سلو کې څه کم 40 رایې ګټلې دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ د محکمې رئیس تیر ماښام ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د انجیل ولسوالۍ په شهیدایي سیمه کې شوې ده.
در داخل مسجد
جهت ادای نماز رفته بودن. د انجیل د محکمې رئیس عبدالرحیم جمعه ته تللی و چې کله راووت نو ناپېژنده موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزو پرې وکړې چې په خواشینۍ سره هغه په شهادت ورسېد. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. د هرات امنیت قمندان جنرال امینالله امرخیل وایي د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د څارنوالۍ او محکمې کارکوونکو ته ګواښونه زیات کړي چې د مخنیوي لپاره یې د اقداماتو په ترڅ کې دوی قضایي چارواکو ته هم خبر ورکړی چې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصېدو لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي چې په دې وروستیو کې د درنو واورو له کبله بندې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتي ټیمونو ډېرې لارې خلاصې کړي خو په غزني دایکنډي او غور ولایتونو کې ځینې لارې لا هم بندې دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو په غور ولایت کې د عملیاتي ټیمونو د هڅو مخه نیولې ده.
مخالفین مسلح تیمای عملیاتی و تیمای برفاکی مجازی
پاکاری وسلوال مخالفین زموگ عملیاتی او دواوری ده توگل و تیمون نه نپریگدی چه لویالا را پاک اکلی قومی مخورل و مخالفین و سراغوند درلوده چو هغوی تا قناعت ورکلی چه پریگدی زموگ تیمون ده غور ولایت لویالا را لواورو پاک اکلی خاقلی حقشناس هم در از ویل ده سالنگ لویالا را هم بیرته ده ترافیکو پرمخ پرانیستل شویده. لازده رادیو خبرون آوری. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلی پرده پورته کړه. د دې شرکت بوینګ 330 الوتکه د جنوري په اتمه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو دقیقې وروسته په دوغندیو ولګېده او ټولې 160 سورلۍ ووژل شوې. ایرانی چارواکو له دې غمیزې درې ورځې وروسته ومنله چې پوځي ځواکونو یې د الوتکه ساحه ونویشتلې ده. د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د دې څلې د پرانیستو په مراسمو کې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر جګپړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان، برتانیا، کاناډا، جرمني، ایران او سویډن چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي هم دې مراسمو ته خپل استازي استولي وو. د دې پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او ایراني چارواکو هم اوکراین یا بل هیواد ته د څېړنو لپاره د الوتکې د معلوماتو د زیرمې یا تور بکس له سپارلو ډډه کړې. او وروستی خبر دا چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي نړیوالو مرستندویانو له البانیا سره د پروسګنې سختې زلزلې دورانیو د رغونې لپاره د یو میلیارد ډالر او دوه نیم سوه میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې. اورزولا وندرلن پرون په بروکسل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو د کنفرانس په پای کې پر ټویټر په یو پیغام کې دا د البانیایانو لپاره ښه خبر وباله او ویل د مرسته له هغې کچې چې دوی د البانیا د بیا رغونې لپاره غوښتې وه زیاته ده. د میرمن وندرلن په وینا له دې مرستو څلور سوه درې دېرش میلیون ډالر د اروپایي ټولنې غړو ژمنه کړې ده. د تیر کال په نومبر میاشت کې یوې زورورې زلزلې په البانیا کې د ادریاتیک سمندرګي د سواحلو ودانۍ ونړولې او یو پنځوس کسان یې مړه او شاوخوا اووله زره نور یې بې کوره کړل. البانیا اټکل کړی و چې د زلزلې ښایي څه باندې یو میلیارد ډالره زیان پېښ کړی وي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبري لنډې برخې اوریدو ته رابولم. طالبان وایي له امریکایي لوري سره د سولې د موافقې لاسلیک ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که څه هم دواړو خواوو د دې موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویل کېږي چې دا کار ښایي د روانې فبروري میاشتې په پای کې وشي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي، که نه د ده په وینا افغانان به یې ونه بخي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ یوه موافقه به د روانې میلادي میاشتې په پای کې لاسلیک شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون دوشنبه د جرمني خبري اژانس ته په یو لیږلي پیغام کې کړې ده. ښاغلي شاهین ویلي چې د دغې موافقې له مخې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي او تر لاسلیک کېدو وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به شاوخوا پنځه زره طالب بندیان خوشي کېږي. امریکایي لوري تر اوسه په دې اړه او د کېدونکو موافقې د نورو جزئیاتو په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړي، خو له طالبان سره د موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا په ګوته کړی چې د یوې اونۍ په موده کې به طالبان شخړې کموي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پر دې مسلې ټینګار کړی. ښاغلی اسپر چې د تېرې شنبې په ورځ د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبر لاندې څرګندونې کولې، وویل چې متحده ایالات به د یو ورځنۍ مودې په پای کې پریکړه وکړي چې آیا له طالبان سره موافقه لاسلیک دي که نه. تر دې مخکې هم تیر کال د دواړو لورو تر منځ یوه موافقه نږدې وه چې لاسلیک شي، خو په کابل کې د طالبانو د یوه برید له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه لغوه کړه. په دې اړه چې د شخړو د کمیدو و ورځنۍ موده بله کله عملي کېږي، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته د هغې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو وویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کېږي. هغه دا هم وویل چې دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامیې خپروي چې پکې به د موافقې د لاسلیک نیټه هم واضح شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو مشري کوي، پرون په دې اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل د یوې احتمالي موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګونو ته محتاطانه خوشبین دی. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه متحدو ایالتونو په امنیتي برخه کې له طالبانو ژمنې ترلاسه کړي دي. ښاغلي شاهین د جرمني خبري اژانس ته په استولي پیغام کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د حملې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي که د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي، هیڅ افغانان به مو ونه بخي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کنفرانس کې وکړي. ګوتریش د سولې د پروسې د بریالي توپ لپاره د ملګرو ملتونو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړ.
دی یو ان از ریډي ټو پارټیسیپیټ ان اني اف د پیس ټاکس.
ملګری ملتونه چمتو دي چې د سولې په هارو ترسره کیدونکو خبرو په تیر بیا د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې په پروسه کې برخه واخلي. د سولې دغه خبرې به طبعا د مختلفو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا ولري. ملګری ملتونه به بشپړ د افغانانو په اختیار کې وي. دا اداره به بشپړ د نورو لوبغاړو چې د سولې په پروسه کې ګډون کوي او هغه پیاوړي کوي په اختیار کوي. د بلې خوا دا هم واضح ده چې د تروریزم په وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره دا بیخي حتمي ده چې د افغان اساسي لوبغاړو په منځ کې سوله وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد د افغان کډوالو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی هم پرون ټینګار وکړ چې حکومت یې بشپړ د افغان سولې ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې جزئیات تر اوسه نه دي رابرسیره شوي، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یو عمده جز دی چې امریکایي جګپوړو چارواکو هم په دې وروستیو کې ورته اشاره کړې ده. چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1600 کسانو ته راکم شي. د افغانستان د چارو کتونکي بارنټ روبین څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ګنداراوي پاڼې ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې له مخې به د 1530 ورځو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دغه حد ته رسیږي او د دواړو لورو ترمنځ موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او سم قدر من اوریدونکو صفی الله ستانکزی ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوست رسپانې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې د یو وتلي شنونکي بارنټ روبین لخوا لیکل شوی راغلی، په کړیدلې افغانستان کې دا د سولې داسې یو تړون دی چې ارزي او ازمویل شي. د امریکا او طالب مرکچی پلاوی تړون نهایی کړی او تمه کیږي چې د همدې فبروري په پای کې لاسلیک کړي. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی دا تړون به د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسوونکې پروسې پیلامه وي. لیکوال لیکلي چې دا تړون د جګړې د ښکېلو خواوو اصلي غوښتنې ځوابوي، هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او په ځواب کې هم طالبان ضمانت ورکوي چې ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. د امریکا او طالبانو د تړون تر لاسلیک وروسته به طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کېني او د جنګ د ختمولو په شرایطو به بحث کوي، ان که د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه هم وي. د تړون تر لاسلیک وروسته د مقالې له مخې په لومړیو 1500 ورځو کې به امریکا د خپلو سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکم کړي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وروستیو وختونو کې امریکا په افغانستان کې په همدومره پاسنی تعداد سرتیری درلودل. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت پلویان داسې اټکل کوي چې طالبان به د موقت حکومت غوښتنه وکړي چې د ټولو ډلو د راتلو زمینه برابره او اوربند تأمین شي. د افغانستان د حکومت رسمي دریځ بیا دا دی چې په هیڅ ډول موقت حکومت نه مني او یوازې د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت به کار مخته وړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان پوځ په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره هم یادېږي او اړتیا ده چې د افغانستان پاکستان په پولو کې پوځي او ترهګریز مرکزونه له منځه یوړل شي. دا کار د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري او وار لمخه په لوړپوړي پوځي سطحه خبرې پرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوست مقالې په یو برخه کې هغو مخالفو نظریاتو ته هم اشاره شوې چې استدلال کوي طالبان هیڅکله داسې یو موافقه نه عملي کوي، ځکه هغوی د اسلامي امارت احیا غواړي او پاکستان هم په دغه هیواد کې د طالبانو امن مرکزونه نه تړي. د افغانستان د سولې د تړون په لور لومړنی ګام دا د فارن پالیسی خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. فارن پالیسی لیکلي د تاوتریخوالي په اوو ورځني کمښت سره امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لار پرانیزي. په دوام کې راغلي که د تاوتریخوالي او ورځنی کموالی کامیاب شي، د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لومړۍ مرحله به وي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال همداراز دا ارزوي چې د تاوتریخوالي کمښت به په افغانستان کې تر یو کړکېچن کال وروسته وضعیت بدل کړي. خبرونه د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو د سولې تړون د فبروري په 19مه یعنی له 2 اونیو په کمه موده کې لاسلیک شي. د فارن پالیسی په لیکنه د تړون په لومړیو 1500 ورځو کې د امریکایي عسکرو وتل پیلېږي او بیا بل 3 تر 5 کلونو د بشپړ وتلو مهالویش معلوم شي. بل پړاو به بین الافغاني خبرې وي چې د فارن پالیسی په لیکنه راتلونکي میاشت پیلېږي. تمه کیږي افغان حکومت، سیاستوال او طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي دی، خدای دی وکړي چې د سولې پروسه افغانانو ته په کوم ناورین بدل نشي.